السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه زیاته برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده. خو د جنیوا د کانفرنس په اړه چې سبا په سویس کې پیلېږي په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته لاړ. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې قهرمانی وګټله او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته لاړ. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بله ورځ ترسره کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران به د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون وکړي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د اکشمې په ماښام سفر وکړي. له هغې مخکې د مدني ټولنې داستنه سړي تللي دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
دا جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړول غوښتي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون د هغه امریکایي سرتیر نوم او هویت اعلان کړ چې د شنبې پر ورځ افغانستان په جنوب کې وشل شو. پینټاګان پرون تایید کړ چې 25 کلن امریکایي سرتیری لینډرو جاسو د نیمروز په خاشرود کې له وسلوالو سره په جګړه کې ټپي شوی و او په ګرمسیر کې د امریکایي سرتیرو کمپ ته پر لارې د ټپونو له امله سا ورکړې ده. لینډرو جاسو د امریکا نهم سرتیری دی چې په 2018 کال کې په افغانستان کې وشل کیږي. امریکا دا وخت په افغانستان که شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلوري وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورز د چین په مکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا تنظیم شوې وې. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د قندهار د پخواني امنیه قومندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2018 کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالۍ او اتلولي هم ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هماغه سیمه لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړ کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې تر 600 زیات کسان ژوبل دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي وهلي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې وهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مرشول. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپوزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل دی د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي خو په خبره یې د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تعرضي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوو کښتیو ډزې کړي دي، 6 سرتیري ژوبل کړي او 23 نورې نیولې دي. بلورته د امریکا متحده ایالات ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روسي کړکیچ پړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. او د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ویلي دا پیښه په البده البیدا ولایت کې شوې ده او وایي چې د القاعده دوه سیمه ییز مشران هم په وژل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون یا بی پیلوټ الوتکو حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال او مشران په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په خاطر ګټه اخیستې او لا یې خپلې لیکې پیاوړې او تنظیمي کړې دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 3.15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شئ. د دې خبرونې زیاته برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده. ستاسو خوښ کړې سندرې پکې خبرېږي، خو د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس په اړه چې سبا او بل سبا په جنیف کې کیږي، د همدې خبرونو په ترڅ کې مفصل رپورټ لرو. افغان ولسمشر نن جنیوا ته لاړ او اجرایي رئیس پرون ماښام سویس ته حرکت کړی دی. افغان مشران وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د هغو اصلاحاتو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي چې افغان حکومت وایي ترسره کړي دي. دغه راز د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې موضوع په اړه هم په دې غونډه کې بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د افغانستان د سولې پروسه او دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د لکونو خلکو د بېوزلۍ او دغه راز د خوراکي موادو د کموالي د ستونزې په اړه به هم د جنیوا په کانفرنس کې نړیوال سازمانونه، افغان مشران او نړیواله ټولنه خبرې او بحث وکړي. سفیولا سنگزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان له مخې دغه کانفرنس به له افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شویو پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبه په ماښام سفر وکړي. لاغي مخکې د مدني ټولنې داستانه تړلې تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سند د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر سباند شپږ میاشتې مخکې د فبروري 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس وي، په هغې اړه د نړیوالې ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسلې په توګه کتل کیږي په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پتریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړي چې ښکاري سکه افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ سار غاړې ته پرېږدي. هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر استان اگزی پر راپور کې موریدل چې سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي او ملګري ملتونه به وایي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه به هم د جنیوا په غونډه کې خبرې کیږي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شریع
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو زیاتره مقالې او مطالب د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. د نورو مسئلو په اړه هم پکې مطالب خپاره شوي دي. حمید مومند دا ورځپاڼې لوستي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ممکنه ځنډ او د سولې په تړاو د روانو بحثونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی ده چې ممکن د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د دریو میاشتو لپاره وځنډولی شي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ممکنه ځنډ لاملونو ته په اشاره لیکلې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ارزولو او بیا شمیرنې بهیر، د هوا سړېدل او د ځینو ولایتونو د لارو خرابېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځنډ حتمي کړی ده. خو د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د سولې د خبرو د پیل او په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون لپاره ښایي د جمهوري ریاست انتخابات څو میاشتې وځنډولی شي، خو دا مسله تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي بنسټ نه ده تایید کړی. دنیا ورځپاڼې هم لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ممکنه ځنډ تایید کړی دی، خو د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بحثونه لا هم روان دي او کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمی ویلی دی چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په تړاو څو بېلابېلې طرحې تر بحث لاندې دي چې یوه یې هم درې میاشتنی ځنډ دی. ورځپاڼه لیکي د کمیسیون غړو ویلی دی چې دغه طرحې له نهایي کېدو وروسته به له خلکو سره شریکې شي. ویسار ورځپاڼې بیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ په اړه د ارګ ماڼۍ غبرګون راخیستی دی او لیکلی دی چې داسې مهال چې د کمیسیون غړي دا ځنډ تاییدوي خو ارګ بیا دا موضوع رد کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درې میاشتنی ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون یوه طرحه ده چې لا نهایي شوې نه ده. خو د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غنی ویان هارون چی خان سوری بیا ویلی ده چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وري او دیرشمه نیټه هم د دغه کمیسیون لخوا اعلان شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی چی خان سوری دا په ډاګه کړې ده چې حکومت پر دغه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ تیاری لري. د سولې په تړاو روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې په خپلو نننیو ګڼو کې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره پراخ تماسونه نیول شوي دي او دغو تماسونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد کریم خلیلی په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې د کویټې شورا له رهبرۍ سره ویډیویي تماسونه هم نیول شوي دي سو افغانانو ته یوه عزتمنده سوله راوستلی شي. خو ورځپاڼې په جلا مطلب کې د سیاسي ګوندونو په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د سولې په تړاو د سیاسي ګوندونو طرحه له پامه غورځولې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې لپاره د ملي بورډ جوړول د سیاسي ګوندونو طرحه وه خو نتیجه یې هغه څه نه ده چې سیاسي ګوندونو غوښتې وه. او ویسا ورځپاڼې بیا په کابل کې د هند د سفیر په حواله لیکلی دی چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د امریکا د ماساچوست ایالت د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو نوې ډول الوتکه جوړه کړې ده. دا چې څه ډول ده لسمت سروانه ورو.
د امریکا د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ چې د نړۍ خورا معتبر پوهنتون ګڼل کیږي څېړونکو داسې الوتکه جوړه کړې چې په باد چلیږي او له همدې کبله ژغ نه لري. دا الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري. د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ، توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربیره د الوتکو او موټرو په شان آواز نه لري. باد دې الوتکې ته انرژي برابروي. څېړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 60 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.
مننه.